آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د سهار لس نیمې او په کابل کې د ماښام اووه بجې شولې. د ازادۍ رادیو خپرونې پای ته ورسېدې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو ماښامنۍ خبری خپرونې پیل شولې. په اول سر کې د مهم خبرونو غټ ټکي اوري.
ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې د حزب اسلامي سره د سولې د موافقې سره اختلاف نه لري. په نیویارک کې د شنبې د ورځې په 14 کې یو افغان الاصله امریکایي تورن شوی دی او د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډه نن په نیویارک کې پیلېږي.
درنوندونکو د روانې خپرونې د راپورونو په برخه کې به واوئ چې اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله ویلي دي د حزب اسلامي سره د سولې په مذاکراتو کې هیڅ ډول ضدیت او اختلافات نشته. په همدې حال کې د پکتیا په ولایت کې مشرانو غونډه کړې ده او د حکومت غوښتلې دي چې د اسلامي حزب سره د سولې په مخ کې د خنډ جوړونکو کړیو او اشخاصو مخه ونیسي. بل راپور دا ده چې د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډه په همدې روانې اونۍ کې د نیویارک په ښار کې پیل کیږي. د سوریه جګړه او د مهاجرینو بحران یې د اجنډا مهمې برخې دي. د راپورونه لږ وروسته اورئ. اول پوره خبرونه متي الله عابد وایي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو د شورا غونډې ته وویل د حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقې سره مخالف نه دی، خو زیاته کړې ده چې یوازې د حکمتیار په راتګ د افغانستان ستونزه نه حل کیږي. ښاغلی عبدالله وویل تل د خلکو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې هڅې کړې دي او په دې وروستیو کې له اسلامي حزب سره د سولې په خبرو کې هم برخه اخیستې ده. اروزګان ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې تیر مازدیګر د کندهار اروزګان په لویه لار نړیوالو ځواکونو د افغان پولیسو په یو پوسته هوایي برید کړی دی چې له امله اته پولیس وژل شوي دي. وژل شوي پولیس د کندهار ترینکور د لویې لارې په ساګې سیمه کې تر برید لاندې راغلي. وژل شوو پولیسو د دغې لارې د ساتنې دنده په غاړه لرله. د اروزګان د لویو لارو د ساتنې د پولیسو قومندان سمنوال رحیم الله خان امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې ساګې په سیمه کې پولیس په خپله پوسته کې د تر هوایي برید لاندې راغلي دي. افغان حکومت وایي چې په تیرو څلورو کالو کې د لومړي ځل لپاره یو ځل بیا له ګاونډۍ هیوادونو څخه خپل وطن ته د افغانانو د راستنېدو لړۍ تیزه شوې او اوس هر ورځ تر 6000 پورې افغان کډوال له پاکستان او ایران نه وطن ته راستنېږي چې په کې په خپله خوښه او اجباري کډوال هم شامل دي. د افغانستان د کډوالو د راستنېدونکو د چارو وزیر سید حسین علمی بلخی ویلي چې هر ورځ له پاکستان څخه 4000 او له ایران څخه 1500 کډوال هیواد ته راستنېږي. د ښاغلي بلخي په وینا لا اوس هم په دوو ګاونډي او ځینو نور بهرنیو هیوادونو کې 2.2 میلیونه افغانان د کډوالۍ شپې ورځې سبا کوي. په دې اړه رپورټ د خبرونو وروسته اورئ. د نیویارک ښار پولیسو د هغه سړي تصویر خپور کړی چې شک کیږي د نیویارک په ښار کې د شنبې د ورځې په 14 کې لاس لرل. په دغه 14 کې 9 تنه ژوبل شوي. دغه 28 کلن ځوان چې احمد خان رحیمی نومیږي او اوس یې پولیس لټون کوي. د امریکا د فدرالي پولیس لخوا ویل شوي چې دغه مشکوک کس د افغانستان دی. پولیس چارواکو ټول امریکایان ته ویلي دي چې هر چا دغه کس ولید او یې د ځایګي په اړه معلومات پیدا کړل سم له واره دې پولیس په سره دې رکې معلومات شریک کړي. د نیویارک ښاروال بل ډول بلاسیو سی این این ته وویل چارواکي ډاډه دي چې دا سړی به پیدا کیږي او پولیس به ته تحقیقات کوي. د فدرالي پولیسو هم وینا ده چې د مشکوک کس پسې لټون فیل شوی دی. په دې باره کې به وروسته د نیویارک نه د دیو د راډیو خبریال معلومات هم درسره شریک کوم. هغه کس چې د امریکا د مینوسوټو په ایالت کې په بازار کې 9 تنه په چوړه ووهل او زخمیان کړل یو 22 کلن سومالیایي امریکایي و. په امریکا کې د سومالی امریکایي ټولنې مشر د امریکا غږ سره خبرې کې ویلي دي چې مسکوک کس چې په پولیسو ډزو کې وژل شوی 2 کلن سومالیایي داهر آدن نومېده. د د نړۍ مشران په همدې روانه اونۍ کې د متحده ایالاتو د نیویارک په ښار کې د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره راټولېږي. تمه کیږي چې د سوریې جګړه او د مهاجرینو بحران به د سکل د غونډې مهمه ایجنډا وي. نور تفصیل اشق الله رحیم زوی راکوي.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په نړۍ کې شاوخوا 15 میلیونه خلک د جګړو، طبي پیښو او غربت له وجې دې ته مجبور شوي چې خپل کور کلی پرېږدي او نورو سیمو یا هیوادونو ته کډه شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د متحده ایالاتو پر وخت نن دوشنبه د دغو بې ځای شو خلکو او پناه غوښتونکو د ستونزو د څېړلو لپاره د نړۍ د مشرانو یو غونډه جوړوي. په غونډه کې د بې ځای کېدو په علتونو او د داسې یو نړیوال کاري چوکاټ رامنځته کول دي چې د نړۍ ټول هیوادونه د مهاجرینو او پناه غوښتونکو په برخه کې د خپلې برخې مسؤلیت په غاړه واخلي. ښاغلی بان په دې هکله داسې وویل:
د نړۍ زیات هیوادونه باید هغه خلکو ته خپلو هیوادونو کې د مشت کېدو اجازه ورکړي چې د جګړې له وجې بې ځای شوي. هیوادونه باید د مهاجرت په ګټه پوه شي او بل دا چې ټول خلک په هر ځای کې چې دي باید د مهاجرینو، پناه غوښتونکو او اقلیتونو سره د دښمنۍ په خلاف د خپل غږونه هم پورته کړي.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما هم سبا د سه‌شنبه په ورځ د نړۍ د مشرانو د یوې غونډې کوربتوب کوي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د سوریې د خبر د ملګرو ملتونو د اضطراري مرستو مسؤول ویلي چې هغه په دې خبره ډېر خوابه دی او مایوسه شوی دی چې تر اوسه د حلب جنگ ځپلي ښار ته د مرستو رسولو لپاره لاره نه ده خلاصه شوې. سپینا ماڼۍ وایي چې ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې د عراق د صدر اعظم حیدر الابادي سره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې وګوري. د امریکا کانګرس دوه هفتې نه کم وخت لري چې باید د امریکا د مرکزي دولت لپاره غوره شوې بودیجه تصویب کړي. که چېرې داسې ونه شي نو دولتي کارونه به په جزوي توګه په ټپه ودرېږي. د آلمان صدر اعظم انګلی مرکل د مسیحي دیموکرات ګوند په روانه میاشت کې په دې هیواد کې دوهم ځل لپاره په انتخاباتو کې د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. راپورونه وایي د روسیې د پارلمان انتخاباتو نیمایي رایې شمیرل شوې دي او رسمي پایلې ښیي چې واکمن متحده روسي ګوند اکثریتي چوکۍ ترلاسه کړي. او د امریکا د تلویزیوني خپرونو د پاره بیګا د شپې د ایم ای وارد په نوم جایزې اعلان شوې چې په دې کې ټول نه زیاتې جایزې د ایچ بی او تلویزیون مشهور ډراما گیمز آف تونز ګټلې. دغه ډراما چې په یو ناول بنیاد لري 12 جایزې ګټلې دي چې د کال 1990 نه را په دېخوا دویم ځل دی چې د تلویزیون یو سیریال دومره زیاتې جایزې ګټي. دې نه مخکې د فریزر په نوم تلویزیون سیریال دومره زیات محبوبیت ګټلی و.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوندونکو وخت په واشنگټن کې د سهار 10 بجې او 8:30 شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته ماښامنۍ خبری خبرونه اوري. دا هم د روانه خبرونې لمړی مطلب. اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله وایي د حزب اسلامي سره د سولې په مذاکراتو کې هیڅ ډول زدیات او اختلافات نشته او هر کله چې د سولې عالی شورا غواړي د حزب اسلامي سره به د سولې موافقه لاسلیک شي. بل لور ته د سولې عالی شورا وایي د دې ونۍ تر پایه به د حزب اسلامي او دولت ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون د خبریال رحیم ګل څاروان په راپور کې اوري.
اجرائی رئیس وایي له حزب اسلامي حکمتیار سره د سولې د مذاکراتو د هوکړه لیک د لاسلیک کولو په سر هیڅ اختلافات وجود نه لري او هر کله چې د سولې عالی شورا وغواړي د دواړو لورو ترمنځ به د سولې د هوکړه لیک لاسلیک شي. اجرائی رئیس عبدالله د وزیرانو د شورا په ناسته کې وویل له حزب اسلامي سره د مذاکراتو لپاره هر ډول مشورې شوي او د مذاکراتو نه په هر څه کې په جریان کې وو. هغه ویل دا موافقتنامه د ملي ګټو په خلاف نه ده. هغه د حزب اسلامي د مذاکره کوونکو پلاوي ته وویل چې د سولې په خبرو کې ځنډ د پخوانیو کورنیو جګړو د زیاتیت لامل نه وو.
طبعا هر کله چې مذاکره کیږي بحثونه وي، پایله ته باید ورسیږي. په همدې هوکړلی کې هیڅ داسې څه نشته چې د افغانستان د خلکو د ګټې په خلاف وي.
د سولې عالی شورا وایي د دې اونۍ تر پایه به د حزب اسلامي حکمتیار او دولت ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي. دا شورا وایي ټولیز ملاتړ ورته خپل شوی. د دې شورا یو غړي امریکا غږ ته وویل چې دا هوکړه لیک به دو پړاوونو کې لاسلیک شي. لومړی د حزب اسلامي د پلاوي، د ملي امنیت د شورا د سلاکار حنیف اتمر او د پیر سید احمد ګیرانی ترمنځ، او وروسته به بیا د ولسمشر غنی او ګلبدین حکمتیار ترمنځ وي. د حزب اسلامي کابل میشتي غړي وایي د حکمتیار راتګ ته به د هر کړي لپاره مراسم ترتیبوي. د حزب اسلامي غړی محمد اکبر بارکزی وایي د حکمتیار راتګ به وضعیت ته تغییر ورکړي.
حکمتیار صاحب په افغانستان کې داسې رول ادا کولای شي چې ټول ملت، هغه وسلوال طالبان، نور مخالفین د دې نظام چې هر څوک وي، او د دې نظام په مقابل کې اسلحه یې جګ کړی ده. د حکمتیار صاحب په موجودیت کې چې د نظام سره خپل همکاري اعلان کړي، زه فکر کوم چې هغوی ټول خپل اسلحې ځمکې ته ایږدي.
د ښځو د حقوقو یا فعاله همیرا حقمل د سولې له دې هوکړه لیک نه په ویره کې نه ده.
هغه مساوده چې د توافقنامې په خاطر د افغانستان د دولت او د حزب اسلامي ترمنځ جوړه شوې ده، په هغو کې هیڅ داسې کوم مورد او ماده نشته چې هغه د ښځو د تشویش وړ وي.
د حزب اسلامي حکمتیار او دولت ترمنځ خبرې څو میاشتې وړاندې پیل شوې، خو په دې وروستیو اونیو کې سمې پر مخ لاړې. امریکا غږ ته یوې سرچینې ویلي چې ښایي د پنجشنبې په ورځ په یوه لویه غونډه کې د هوکړه لیک لاسلیک شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنوونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل، د نیویارک ښار پولیسو د هغه سړي تصویر خپور کړی چې شک کېږي د نیویارک په ښار کې د شنبې د ورځې په چاودنه کې بلاس ولري. په دې چاودنه کې 9 کسان ووژل شول. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی د مشکوک کس عکس او معلومات خپاره کړي دي، او د ټولو امریکایانو غوښتي دي چې د هغه په حق له معلومات د چارواکو سره شریکي. دغه 23 کلن ځوان چې نوم یې احمد خان رحیمی دی، اوس یې پولیس لټون کوي. د امریکا د فدرال پولیس وایي دغه مشکوک کس د افغانستان دی. په دې اړه نور جزئیات په نیویارک کې د امریکا غږ د ډیوا رادیو خبریال پیر زبرشان اورو، چې همدا اوس د تلیفون په کرښه زموږ سره دی. پیر زبرشاه صاحب، غږ اوري؟
جی بالکل.
دې باره کې نور څه معلوماتي خلک هلته کتا سور سره خبرې کړي یا مطبوعات هم تعقیب کړي؟ وسی وسته نیویارک په ښار کې د دې کس په حق له نور څه معلومات خلکو تاسو سره شریک کړي دي یا تاسو اوریدلي دي؟
زه اوس پورې خو دغه معلومات دي چې دا توښت کاله امریکانای دا په افغانستان شپې دا شوې ده، او خدا نیو درسي چې نیویارک سره لګېدلې د امریکای ریاست ته په غوښه دا پندې ده، پلار سره نو رونو سره دا وځي اوس کوم تازه معلومات روان دي په غوښه چې کوم ادارې دی بی آی د پولیس دا دی په کور باندې چا په والي دا دی یو رستورانت په چلولو امریکن فرست فرایډ چیکن په نوم باندې هغه بند کړای دا، خو د خړی خپل لا پته نه لګي او ورپسې لګیا دی پولیس هدا. او دا سړی ول داسې مدله و چې کوم 14 شوی وي په هغه شی ویډیو شی دا اکثر وتلی، او چې کوم پرون دوی بمونه مندلی په نیوجرسی شي هغه د کور نه نیم میل په فاصله باندې وو. نو ډیر شک کېږي، ډیر ګمان ده چې دا سړی پکښې ملوث ده، اوس پر لنیول نه ده.
15 کسان نور هم پولیسو ویلي چې نیولې دي، هغه هم د دې قضیه په تړاو باندې نیول شوی دي.
بالکل، 15 کسان یې ویډیو نه بعد دي 15 کسان نور نیولې، او هغه په نیولو نه پسې بیا دوی دا دا کس نوم جاری کړ چې دا سړی پکښه غدنو او کسانو به خامخه معلومات ورکړي وي، او په هغه په وجه به دا معلوم شوی وي.
ډیر زیاته مننه درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو او بخې د امریکا غږ د ډیو رادیو خبريال پیر زبر شاو چې په نیویارک کې د هغه مشکوک کس په حق له تازه معلومات تنه وخصل چې د تیر شنبه په ورځ البته په نیویارک کې چې کوم چاودنه وشوه، ډیر ګمان کیږي چې همدې په کلاس ترلو نومي احمد خان دی، احمد خان دی، او اف بی آی ویلي دی البته د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې ویلي دی چې دی د افغانستان اوسیدونکی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او د هم دروان خبرونه یو بل مطلب، د پکتیا په ولایت کې ولسی مشرانو د حکومت نه غوښتي دي چې د اسلامي حزب سره د سولې په مخ کې د خند جوړونکو کړیو او اشخاصو مخه ونیسي. تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال ابراهيم رحيمي پر راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې نهایشه موافقه سره ځینې مخالفتونه خودل شوي، د پکتیا ولسی مشران په دې برخه کې له دولت څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د ولایت شورا غړو، قومي مشرانو، مدني فعالانو چې په ګردیز کې یو ګډ خبري کانفرنس ته خبرې کولې، د سولې لیات بهیر نه د ملاتړ ترڅنګ پر دولت غږ وکړ چې دا پرستاره د شخصي ګټو نه قرباني کوي. که څه هم دوی په دې برخه کې د چا نوم وانه خیست، خو ظاهر نشرات دعوت اسلامي ګوند ته وه چې په وینا یې د خپلو خاصو اهدافو په خاطر د سولې له پروسې سره مخالفت ښیي. د ولایتي شورا غړی جنت خان سمکنی:
باید د دې پروسې په مقابل کې خند ونه ګرځي، او کڅو کې خند ګرځي مونږ افغانان به په کتی ډول هغه ته ځواب ورکړو. خو په دې ډول چې د دوی نامونه باید د میډیا و د خانه او د تلویزیونو د خانه افشا شي، د څوک چې د دې سولې د پرمختګ خند ګرځي، نو هیله مې دا ده چې د پکتیا د ټولو ولسونو په استازیتوب زه غواړم چې دغه پروسه د سولې پروسه سبوتاژ نشي، مخې ته لاړه شي.
تر دې مخکې په ځینو خپرو شوو راپورونو کې راغلي وو چې اجرایه ریاست د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې په موافقه کې ځینې ملاحظات لري، مګر اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا غونډې ته په خبرو کې وویل چې له دغه ګوند سره د سولې له کولو هیڅ اندېښنه نه لري. په همدې حال کې د پکتیاوالو اندېښنه لري چې په حکومت کې دننه ځینې کړۍ په لوی لاس د سولې په مخکې له دې امله خنډونه جوړوي چې ښایي شخصي ګټې یې له لاسه ووځي. مدني فعال ډاکټر شفیق
د مشر انجینر ګلبدین حکمتیار د سولې د حسونه په جدي شکل ملاتړ کو، او په ولسمشر اشرف غنی باندې غږ کو چې هغه کړی چې په نظام کې دی یا د نظام په داخل کې دی نه غواړي صلح وشي، هغه افشا سي او له هغوی سره قانوني چلند وسي، او د دې تر څنګ دوی ته د افغان ولس د افغانستان د اوسیدونکو د مخالف ځواک په صفت وکتل سي.
د پکتیا د ولسي مشرانو د غرض په یاد خبري کانفرنس کې افغان حکومت نو غوښتل چې له وسلوالو طالبانو سره هم د سولې خبرو پروسه پیل او ګړندی مخته یوسي. د دوی په وینا کلو طالبانو سره سوله ونه شي بیا هم په افغانستان کې ستونزې پر خپل ځای پاتې کیږي. دا هغه څه دي چې افغان حکومت هم د ژر هوارېدو هیله څرګنده کړې،
او د دویم پړاو د طالبانو سره د خبرو شروع باید وسي. زه یو سپارښتنه لرم د ولسونو لپاره، البته د لوی پکتیا او د پکتیا په کچه باندې باید یو پراخ د سولې په نوم باندې یو کمپاین په لاره واچول سي، نه یوازې دا چې حزب اسلامي بلکې د طالبانو سره هم د دویم پړاو د خبرو د زر تر زره شروع کولو غوښتنه لرو.
د اسلامي حزب د ګوند لومشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې خبرې شاوخوا دوه کاله وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی په هڅو پیل او د بریالیتوب وروستي پړاو ته رسیدلی. ویل کیږي چې له دغه ګوند سره د سولې نهایي شوې موافقه په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي، مګر د کره نیټې په اړه خاص معلومات نه دي خپره شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنډونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنه پښتو خبرونه د واشنگتن نوري په واشنگتن کې اوس د سهار 10 بجې او 8:30 دقیقې شولې. د هم دروانه خبرونه یو بل مطلب د نړۍ مشران په همدې رواني ونی کې د متحده ایالاتو د نیویارک په ښار کې د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره راټولېږي. تمه کېږي چې د سوریه جګړه او د مهاجرینو بحران به د سه کال د غونډې مهمې اجنډا وي. نور تفصیل په دې راپور کې اوري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په نړۍ کې شاوخوا 15 میلیونه خلک د جګړو، طبي پیښو او غربت له وجې دې ته مجبوره شوي چې خپل کور کلی پرېږدي او نورو سیمو یا هیوادونو ته کډه شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانک کی‌مون د متحده ایالاتو پر وخت نن دوشنبه د دغو بې ځای شوو خلکو او پناه غوښتونکو د ستونزو د څېړلو لپاره د نړۍ د مشرانو یو غونډه جوړوي. په غونډه کې د بې ځای کېدو په علتونو او د داسې یو نړیوال کاري چوکاټ رامنځته کول دي چې د نړۍ ټول هیوادونه د مهاجرینو او پناه غوښتونکو په برخه کې د خپلې برخې مسؤلیت په غاړه واخلي. ښاغلی بان په دې هکله داسې وویل:
More countries must resettle more people who have been forced from their homes. More countries must recognize the
د نړۍ زیات هیوادونه باید هغه خلکو ته خپل هیوادونو کې د مشتکېدو اجازه ورکړي چې د جګړې له وجې بې ځای شوي. هیوادونه باید د مهاجرت په ګټه پوه شي، او بل دا چې ټول خلک په هر ځای کې چې دي باید د مهاجرینو په نغښتونکو او اقلیتونو سره د دښمنۍ په خلاف د خپل غږونه هم پورته کړي.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما هم سبا د سه شنبې په ورځ د نړۍ د مشرانو د یوې غونډې کوربتوب کوي. په غونډه کې حکومتونه په دې خبرې کوي چې څنګه د مهاجرینو او پناه غوښتونکو سره مالی مرستې وشي او ښوونځیو ته د تلو او کارونو د پیدا کولو فرصتونه ورته برابر شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازې سمانتا پاور وویل چې د دې غونډې یو هدف دا دی چې د مهاجرینو لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ شي.
وی آر ناٹ گوئنگ ٹو سالو دی ریفیوجی کرائسس آن ٹیوزڈے
مونږ په سبانی غونډه کې د مهاجرینو بحران نشو حل کولای، خو تاسو به وګورئ چې د دې بحران د حل لپاره باید نړۍ مشران مهمه سیاسي اراده وکړي. اکثره خلک چې د جګړو له وجې بې ځای شوي دي د سوریې خلک دي. ملګري ملتونه وایي چې د جګړې له وجې د دې هیواد سم نیمایي خلک بې ځای شوي دي. د نړۍ مشرانو دا درکړې د ترڅو پورې چې په سوریه کې سول او امنیت نوی راغلی خلک به همداسې بې ځای کیږي. د امریکا متحده ایالاتو او روسیې تقریبا یوه ونې کیږي چې په سوریه کې د اوربند اعلان کړی چې له مخې به یې په هغه هیواد کې تشدد یو څه کم شي او مرستندویه مواد به خلکو ته ورسیږي چې سخته اړتیا ورته ده. خو ملګري ملتونه وایي چې لا هم اوربند په بشپړه توګه نه دی نافذ شوی. د اوربند ناکامي او کامیابي به ښایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د غړي هیوادونو د مشرانو د بحث مهمه موضوع هم وي چې د سوریې په حق لیکوي. داسې امکانات هم شته چې د سوریې د ملاتړ د نړیوالې ډلې د بهرنیو چارو وزیران به هم په همدې روانې اونۍ کې په نیویارک کې غونډه وکړي او په دې هکله به خبرې وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
درنوونکو د امریکا غاک آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه د واشنگتن نورې په واشنگتن کې اوس د سهار 10 بجې او 50 دقیقې شولې. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پر یوې پوځي اډې له خونړي برید نه یوه ورځ وروسته د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن د یوې بیړنۍ امنیتي غونډې مشري کوله. د نن ورځې دا غونډه په داسې حال کې بلل شوې وه چې هند د پرونی برید په تړاو چې پکې 12 هندي عسکر وژل شول د غچ اخیستو پر بیلابیلو لارو غور کوي. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
د هندي کشمیر په یوري سیمه کې پر پوځي اډې برید چې په کشمیر کې د هند لپاره تر ټولو خونړی برید ګڼل کیږي د هند او پاکستان ترمنځ یې جنجال او بې باوري نوره هم زیاته کړې ده. هند د پرونی برید پړه پر پاکستان اچوي خو اسلام آباد د دې ادعا د ردولو تر څنګ هند پر دې ملامتوي چې له پوره څېړنې د مخه قضاوت کوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن په همدې تړاو یوه بیړنۍ امنیتي غونډه بللې وه چې پکې د دفاع وزیر تر څنګ یو شمیر نورو وزیرانو هم ګډون درلود. هندي چارواکي وایي چې د یو احساساتي غبرګون پر ځای دهلی به یو سنجول شوی غبرګون ولري.
کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے ٹھنڈے دماغ سے
موږ به یو سنجول شوی او پلان شوی غبرګون وایو. زه ډاډه یم هغه څه چې زموږ صدر اعظم مودي ویلي دي د هغه په اړه به قوي ګامونه واخیستل شي.
د هند صدر اعظم ور د مخه د برید د غندلو تر څنګ هغه یو ډارن تروریستي برید بللی. خو د هند د دفاعي چارو یو شمیر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د پاکستان ویرولو لپاره هند باید د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې ترهګریز کمپونه په نښه کړي.
The main deterrent should be
اصلي ویرونکو عمل باید پوځي اقدام وي. فکر کوم چې موږ باید د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د تاوتریخوالي او فساد رامنځته کړو او موږ باید حتمان د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې پوځي عملیات وکړو.
خو ځینې نور کارپوهان بیا د لا ډېر ستراتیژیک غبرګون پلوي کوي. د دې ډلې په باور هند کولای شي چې په نړیواله کچه د بلوچستان ایالت د موضوع په رابرسیره کولو سره چې اسلام آباد پکې د بشري حقونو او چلند ضعیفه سابقه لري له پاکستان څخه خپل غچ واخلي.
موږ باید په دې اړه خپلې هلې ځلې زیاتې کړو. د اخلاقي ملاتړ تر څنګ چې موږ د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر او بلوچستان سره کوو موږ باید له هغوی سره ډیپلوماتیک او اقتصادي ملاتړ هم وکړو او دا کار باید اوس د سند له خلکو سره هم وشي.
پرونی برید نه یوازې د هند پوځ او چارواکي په غوسه کړی دي بلکې د دې هیواد ولس هم. نن او پرون ناوخته د هند په بیلابیلو ښارونو کې سړکونو ته وتلي وو او د پاکستان په خلاف یې شعارونه ورکول. د هند د دې ادعاو برعکس د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته رسېدلی دی هغه په خپله وینا کې په کشمیر کې د هندي پوځ پر کړنو غږ پورته کړی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 3.15.
او دا هم درنوونکو د روان خبرونې وروستی مطلب. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم را روانه ونی بنگلاديش ته ځي او هلته به د کوربه ټیم سره د کرکټ درې یو ورځنۍ سیالي وکړي. زمون همکار مته ولا بيد دغه سیالي د پاره د ملي ټیم د تیاریو پاره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د کپتان اصغر ستنګي سره مرکه کړی چې په ګډه یو.
ترم اصغر ستنګي صاحب د افغانستان د کرکټ ټیم د کپتان په توګه تاسو روان یاست بنگلاديش ته په لومړي ځل باندې په بنگلاديش کې د دریو یوردنی لوبو لړۍ یا سیریز لړۍ څومره د ورته اماده یاست او د لوبو څومره مهمه ښکاری؟ واقعا چې
کوم مسابقه موږ روان یو بنگلاديش ته اونو باندې ځل مثال خبردار کوم چې بنگلاديش سره سیریز په بنگلاديش کې موږ سره مشنه دي نو ان شاء الله مو خیر په حج کې حج مراسمو کې نور چې موږ انډیا کې د لوغړو کم کیمپ لګیدل ستنه روزانه ته معلومات اخلم نو الحمدلله تقریبا څه به مشپغو مې چنه وکړه د ختم رات روان دي نو ان شاء الله غواړم ټول ته مکمل اماده ان شاء الله کوشش وکړم چې د لاس خرابو
اصل سره سب تاسو 2014 کې هغه غلوبه کې وزلې د چې بنگلاديش سره پلمړي ځل باندې تاسو ایشیا کپ کې لوبه وکړه او هم ګټله هغه تجربه اوس ورته صدر تخکاری چې هغه رنګ لوبه بیا وکړه شي
ان شاء الله هغه وخت موږ دومره ایکسپیرینس دومره تجربه نه و 2014 کې اسمان الحمدلله موږ لوبغاړي په دې کې ډېر تجربه وکړل ورلد کپ موږ کولای دي مطلب فل نمبر سره موږ شنو کله کسان زموږ باندې فل نمبر هغه دې موږ ماته ورکړل نو لکه ماشاء الله ډېر ایکسپیرینس لري ډېر پوښي وي ډېر ډیپریشن دومره سره څنګه راځي بل څه وي د انټرنیشنل کرکټ سره ان شاء الله لکه هغه وخت کرکټ او دې وخت کرکټ ماشاء الله ډېر فرق کوي
تاسو به دا هم په نظر کې نیولې استه چې سره کوم ټیم ولرې او کوم لوبغاړ په میدان ته لاړ شي ټیم اعلان کله متوقع دی
ټیم اعلان خپل کوچ دی ما کوچ سره خبرې کوم چې دی نو کوچ د لوبغاړي ګوري هغه د ټول فټنس ګوري دی هغه د ډیسپلن ګوري دی هغه هر څه مور ته باندې زه خو دن لري مزه کته ټول کې نه ځم تا نو چې کوم ته به تر ښکاري دی چې کوچ موږ هډ کوچ دا پویګم سلیکټران محمد ته دی نو هغه په دې وخت کې هغه د ما به تر دی دا وي زګه لوبغاړي ریګولر ګوري نشنه کوي فټنس ګوري دا وی فارم ګوري نو دی وخت زم چې مانه به تر هغه بل د الدب ویږي دا ځل شته نه درمه نو مانه به تر هغه ویږي
بلدیش تاسو څنګه حریف غړې په خپل سویه کې د اسیا په سویه باندې تاسو اوس هم کوشش کوئ چې د اسیا کپ دغه واخلې امتیاز هم واخلې او مخکې هم لاشه بنګلاديش د حریف څنګه قوی ښکاری کړو
بنګلاديش خو کین یو من سبا په وخت کې بنګلاديش یو سترنګ ټیم دی مضبوط ټیم ده او خامخا یو ډېر مضبوط حریف غړو زکه چې هغه یو فل ممبر ټیم ده موږ ایکسپیرینس کې ډېر دي الحمدلله موږ له بغاړي مزاره کم دي چې ډېر ایکسپیرینس خوندان دي لګړي نو ستونزه به دای چې هغه هوم کنډیشن دا فائدہ باغوي خو ان شاء الله موږ کوشش کوو کرکټ کې نو سبا دا خبر نشي چې یو ختم ده او بل بټین ده دا دی ورځ زلو بدا چې هر چا خلو موږ نه غټي
د مهم خبر نور لندې دی او تل بیا د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله نن د وزیرانو د شورا غونډې ته وویل د حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقې سره مخالف نه دی خو زیاته کړه چې یوازې د حکمتیار پر راتګ د افغانستان ستونزه نه حل کیږي روزګان ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې تیر مازدیګر د کندهار او روزګان په لویه لار د نړیوالو ځواکونو د افغان پولیسو په یو پوسټه هوایي برید کړی دی چې له امله یې اته پولیس وژل شوي دي وژل شوي پولیس د کندهار ترین کور د لویې لارې په ساګۍ سیمه کې تر برید لاندې راغلي دي افغان حکومت وایي په تیرو 14 کالو کې د لومړي ځل لپاره یو ځل بیا له ګاونډیو هیوادونو څخه خپل وطن ته د افغانانو د راستنېدو لړۍ تېزه شوې او اوس هره ورځ تر 6000 پورې افغان کډوال د پاکستان او ایران نه وطن ته راستنېږي چې پکې په خپله خوښه او اجباري کډوال شامل دي د نیویارک ښار پولیسو د هغه سړي تصویر خپور کړی چې شک کیږي د نیویارک په ښار کې د شنبې د ورځې په 14 کې به لاس وو په دغه 14 کې نشتنه ژوبل شوی دغه وشکلن افغان ځوان چې احمد خان رحیمی نومیږي اوس یې پولیس لټون کوي د امریکا د فدرالي پولیس په وینا دغه مشکوک کس د افغانستان دی او هغه کس چې د امریکا د مینیسوټا په ایالت کې په بازار کې نه تنه په چړو وهل او زخمیان کړل یو دوشکلن سومالیایی امریکایی و د نړۍ مشران په همدې روانې اونۍ کې د متحده ایالاتو د نیویارک په ښار کې د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره راټولېږي تمه کیږي چې د سوریې جګړه او د مهاجرینو بحران به د سږ کال د غونډې مهم ټکی وي د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د اضطراري مرستو مسؤول وایي چې هغه په دې خبره ډېر خوابده او مایوسه دی چې تر اوسه د حلب جنگ ځپلي ښار ته د مرستو رسولو لپاره لارې نه دي خلاصې شوې سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر براک اوباما په پام کې لري چې د عراق د صدر اعظم حیدر علي بادی سره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې وګوري او د امریکا د کانګرس د پاره دوه هفتونه کم وخت پاتې دی چې د امریکا د مرکزی دولت د پاره غوره شوی بودیجه تصویب کړي که چېرې داسې په وخت ونه شو نو دولتي کارونه به په جزوي توګه بیا په ټپه ودرېږي
او درنوندونکو په همدې سره د امریکا غاک آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبري خبرونې مطلب هم پای ته ورسېدل د ملکیانو مننه لنډ شبو کې دریخ پرونه شروع کیږي د دریخ پرونه په تعقیب د خبراتورو گفتگو په خبرونه کې نن په دې غږ کې چې په افغانستان کې د انرژي په برخه کې د پنګونې د جلب کانفرنس نن په دوبی کې پای ته ورسېده. افغانستان د انرژي په برخه کې څه ډول پنګونې ته اړتیا لري په دې موضوع د خبراتورو گفتگو په خبرونه کې غږیږو. تاسو نه هم هیله کوو چې خبرونه ته زنګ ووهئ.
رادیو آشنا.